په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې څخه پیل شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ورستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله ډېر شته خې د چیز سلې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. سید قادر جلالو فر سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په یو راپور کې اوري چې د فرانسې په کانفرنس کې د وسلوولو طالبانو دریز نرم ښکاری دی. په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له فرشته جلالزی څخه خبر نوري.
پاموکری د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه ده. بارنوی چار وزارت وایي په دې هیواد کې د موقت حکومت رامنځته کېدل له امکانه لرې ده. د فواید عامې وزارت وایي د سوداګرۍ او صنایعو خونو او د ناټوک مشرۍ احساس ځواکونو ژمنه ورسره کړې چې د ژمي په ورځو کې به پر لویو لارو درانه موټر نه چلوي. په کابل کې خلکو ته د منډۍ په بازار کې د اور لګېدو له امله میلیونونه امریکایي ډالر تاوان رسیدلی دی. او نن په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې د یو وزیر د وژل کېدو په خاطر ملي ماتم. پره خبر نواوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وایي چې په دې هیواد کې د موقت حکومت رامنځته کېدل امکان لري ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ویل چې د موقت حکومت رامنځته کېدل د افغانانو په تاوان. تمامي رپورټونو مخکې ویلي وو چې د افغانستان د سولې په اړه په پاریس کې د مذاکرو په ترڅ کې د طالبانو او د حزب اسلامي استازو د حکومت د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اساسي قانون کې د تغیرات غوښتنه کړې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نن په اساسي قانون کې د بدلون د غوښتنې په اړه محتاطانه خبرې وکړې او د پاریس په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون د سولې په لور مثبت ګام ګڼلی دی. د کابل شهر امنیتي مسولین دارادوی چې په منډی کې د تیر شپې اور لګیدنه تروریستي عمل او تیر شپه د منډی په ناصری بازار کې اور لګیدلې و چې لسها او دوکانونه یې وسودول. دوکانداران وایي چې میلیونونه ډالر مالی زیان ورته اوښتی دی.
موږ یو په دکان کې سیفونه پکې و، ډالر و پکې، پیسې و، افغانۍ و، دا ټول موږ دا ټول وسو. او یو 200 غاټه جمپر لاندې تکاوي کې هغه وسو. یو ولس بجې و راخیزي، 2 بجې موږ ته زنګ رالې چې ستې مارکیټ و راخیزي.
د کابل امنیتي مسولین وایي چې په مارکیټ کې د برق په موضوع کې شارټي سوي وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن زیات اندازه وسلې د ملي دفاع وزارت ته وسپارلې. د دې وزارت له تروریزم سره د مبارزې رئیس مل پاسوال عبدالجمیل کوهستاني نن په کابل کې خبریالان ته وویل
سلاحی که امروز تسلیم پروسی دایاک می گردد از جمله سلاحی است که در قضایای مختلف جمع‌آوری شده.
دوائی دا وصله دا بیلا بیلو پیش و پترس که را طولی سوی دی او دا دایاگ پروگرام تنن سپارل کیجی. دا وصله پا تیرو دروی و میاشتو که را غنده سوی و. او د افغانستان د فواید عامې وزارت نن ویل چې د سوداګرۍ او صنایع خونی او د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه ژمنه ورسره کړې چې په ژمي کې به شمال ته په لویو لارو ټانکرونه او لارې نه چلوي. افغان حکومت وایي د جاپان سفارت ته ستر موټر هم ورکړي چې د ژمي په ورځو کې به د لویو لارو واورې پاکوي او پر لارو به مالګه شیندي. دا موټر به بیلابیلو شمالي ولایتونو ته واستول سي تر څو په ژمي کې د سالنګ او نورو لویو لارو د بندېدو مخنیوی وشي. د خیبر پښتونخوا د کابینې د وزیر بشیر بلور د وژل کېدو په خاطر نن په پاکستان کې عمومي ماتم اعلان شوی دی. پرون په خیبر پښتونخوا کې د حاکم عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې چاودنه وسوه چې د صوبایي حکومت د وزیر بشیر بلور په شمول نه تنه یې ووژل. د بشیر بلور ډاکټر ارشد جاوید ازادي راډیو ته وویل
هغه څه رالو نو هغه کریټیکلی هلو او هغه شوکه او ساينا خستره لګیا و اړې حرکت نه کاو او بلډ پرشر ان ریکارډیبل او سیریس حالت کې دا هم ردی او اوول زخمیان دي او درې پکې سیریس دي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره خبرې کړې او د دې ګوند د وغړي د دغه غړي د وژل کېدو په خاطر غم شریکي ورسره کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې ښاغلی کرزی د حمله د ډیورن دواړو خواو ته د خلکو د کراري د دشمنانو کار بلل ده. د امریکا متحده ایالاتو عراقي ځواکونو ته دوه بیړۍ وسپارلې. په بغداد کې د امریکا د سفارت اعلامیه وایي چې دواړه بیړۍ د رواني میاشتې دسمبر په شلمه د دواړو خیز ستراتیژیک تړون له مخې عراق ته وسپارل شوې. دا بیړۍ ګڼ شمېر فعالیتونه کولای سي. هر یوه یې 15 متره اوږدوالی لري او د عراق د سمندري ځواکونو په عملیاتو کې پراخه مرسته کولای شي. دا بیړۍ به د عراق د اوبو په ساحل کې د امنیت په ټینګولو او د بیړنیو حالاتو سره په مبارزه کې فعالیت کوي. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د رواني میاشتې په پیل کې هم د عراق هوایي ځواک ته درې ترانسپورتي الوتکې ورکړل شوې. لشت لجا ووش زر امریکایانو دا انترنت لاری دا هغه غشتنلیک باندی لاسلیکونه وکرل چی دا روسیه دا پارلمان پر هغو غرو دا بندیز لگولو غشتنه کوي چی امریکاییت با باید پر روسیه کی دا ماشومانو لفرزندی اخیستلو منسی دا خلکو لسپین معنیو غشتل چی دا روسیه دا پارلمان دا دو غرو نمونه دا هغو روسان لست تور زیاد کری چی دا امریکا دا حکومت تر بندیزونو لاندی دی سپین معنی مخ کی ویلی و چی کچیری تر 15 زر زیاد کسان دا غشتنلیک لاسلیک کری پیوه میاش کی با جواب ورته وای پر روسیه کی بیلا بیلو ټولنیزو پانو د دغه انټرنیټي غشتنلیک ملاتړ کړی دی پر روسیه کی د امریکایانو لخوا د ماشومانو د فرزندې اخیستلو د بندیز لایحه تیرونی د روسیه د پارلمان دوما لخوا تصویب شو د مسلې د کرملین مخالفین او ګنچ می روسان په غوسه کړی دی د روسیه فدرالي شورا به په روانه اونۍ کې پر دغه لایحه باندې رای گیری وکړي نن په نوی ډیلی کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ د شخړو دوهم ورځ وه د هند پولیسو نن پر مظاهره بندیز اعلان کړی و خو بیا هم مجبور شول چې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره د وشکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار واخلي په هند کې د دسمبر په 14 نیټه پر وې دروشت کلن انجلۍ د څو تنو لخوا تر جنسي تیری وروسته په پرله پسې ډول خلک مظاهره کوي پرونی یو مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د جمهور رئیس پر ماڼۍ ورننوځي او پولیسو د خلکو د خورولو لپاره د وشکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیست مظاهره کوونکو ان کې وای چې د پیښې په ارتباط شپږ وړ نیول شوي مشکوک کسان باید اعدام سي خلکو پرون شپه د هند د حاکم کانګرس کوند مشر سونیا ګاندی د کور مخې ته تیر کړه دا خبرونه
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبری مجله کې ووریدل ورزو د خبری راپورونه ورخته په یو راپور کې اوري چې د فرانسې په کانفرنس کې د وسلوالو طالبانو دریز د پخوب پرتله نرم وو د پاکستان لوی دریسیز وایي د افغانستان د جګړې د شکیل خواوو ترمنځ روغه جوړه په خپل لومړي توپ کې راوستلې ده د بګرام له زندان څخه د هلمند تر دېشو زیات بندیان خوشې سول دوی شکایتونه لري
د یو لس کلو مې لور پاته و د پنځو کلو مې زوی پاته د بل نه ورور لرم نه اکالرم نه د اکا زوی لرم
د فواید امی وزارت وای د جمیله لپاره خاص تدابیر نیولې دي د امر افتیا وزارت وای د میندو یو د مړینی یو لوی اله د اولادونو ترمنځ د وقفه نمراته ولدي تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څیړو نیویورک ټایمز رسپانی په فرانسې کې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او د اپوزیسیون د نورو ډلو د ورستي غونډې په اړه په یو تحلیلي مطلب کې په دې خبرو کې د طالبانو دریز نرم بللی دی په تحلیل کې د هغې اختلاف یادونه هم سوې چې د رسپانی په وینا د سولې د خبرو اترو په برخه کې د طالب مشرانو او قمندانانو ترمنځ رامنځته سوی دی تفصیل احمد تکل خبرې
نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي پاریس ته نږدې په شانتي ښارګوټي کې د غونډې په اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو دریز امیدوارونکی ښکاري داسې چې که څه هم د دوی ډېرې غوښتنې د افغان حکومت او د حکومت له لویدیځو متحدانو سره توپیر لري خو بیا هم ښایي چې دوی خبرو ته چمتو دي ورځپاڼه د طالبانو له یو جګپوړي قومندان او دې ډلې ته له نږدې یو کس سره د مرکو پر بنسټ د دې چمتووالي یو علت د طالبانو د مشرتابه په لوړو مرتبو کې هغه اختلاف خیی چې تر اوسه را برسیره شوی نه دی د دوه کسانو چې د نوم نه خودلو په شرط خبرې کړي ویلې دي چې د طالبانو سیمایي سخت دریځ قومندان ملا عبدالقیوم زاکر چې په ګوانتنامو زندان کې هم وخت تیر کړی څنډې ته شوی او پر ځای منځلاري طالبان صحنې ته راوتی دي ملا زاکر ته د داسې یو قومندان په سترګه کتل کیږي چې پخلاینې ته ډیر لیوال نه دی او پر د دا انتقادونه هم کیږي چې د دل لاسه طالبانو په وروستیو څو کلونو کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې داسې پرله پسې ماتې لیدلې دي چې په نتیجه کې د قومندانانو ترمنځ اړیکې پرې شوې دي ویل شوی طالب مشران د ملا زاکر پر ځای د ډلې د لوجستیکي چارو مشر او د ملا محمد عمر دوهم راستیال ملا اختر محمد منصور په پام کې لري د یادو شویو دوه کسانو په وینا ملا منصور ته په تحریک کې د نسبتا منځلاري طالب په سترګه کتل کیږي نو موري د طالبانو په مشرتابه کې د ملا زاکر په پرتله اوچت لاس لري او د فرانسې په غونډه کې د طالبانو دوه استازي مولوي شهاب الدین دلاور او ملا محمد نعیم له سره ډیر نږدې اړیکې لري نیویارک ټایمز د یادو شویو کسانو له قوله زیاتوي چې وایي یو شمیر طالب قمندانان چې له دې حملو ژوندي پاتې شوي دي په ښکاره شکایت کوي چې ملا ذاکر یا نه غواړي او یا نشي کولای له دوی سره د جګړې په چارو کې مرسته وکړي او د ټیټې کچې دا قمندانان په طالبانو کې ځانګړی اهمیت لري. یعنې د همدې قمندانانو د خفګان له وجې سږ کال د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر له ماتې سره مخامخ شو. د شانتی په غونډه کې د طالبانو استازي په خپل وینا کې چې متن یې ورسته د طالبانو لخوا رسنیو ته واستول شو د دوی د واکمنۍ پر مخکنی دوره د انتقادونو په جواب کې وویل د طالبانو په مشرۍ په نوي حکومت کې به خځو ته له اسلامي شرایطو سره سم خوندې ته د تلو اجازه ورکړل شي. له نیویارک ټایم سره په خپل ورستۍ مرکه کې د طالبانو یو جګپړی چارواکی وویل چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر هم د دې بدلون ملاتړ کوي. د دې چارواکی په وینا دا ښایي چې طالب مشران نور نو پوښوي چې افغانستان بدل شوی او دوی هم باید ځان بدل کړي. د فرانسې د غونډې په اړه د طالبانو لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی د طالبانو مشر مولا محمد عمر تل ټینګار کړی چې د سیاسي قدرت د انحصار په لټه کې نه دی. بیان زیاتوي چې طالبان د ټولو افغانانو په ګډون په افغانستان کې د یو حکومت غوښتونکي دي. ورسپانه زیاتوي یو په زړه پورې مسله چې د فرانسې په غونډه کې د طالبانو د نرم دریځ څرګندونه کوي دا ده چې دوی د افغان دولت له اوسنی جوړښت سره د ګډ کار پر احتمال موافقه وکړه او دا په دې معنی ده چې دوی د لویدیز په مرسته د جوړو امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او ملي پولیسو او د نورو دولتي مؤسسو تشکیلات هم له یو څه اصلاحاتو سره مني.
په یو رپورت کې مو واوریدل چې د فرانسې په کانفرنس کې د نورو وختونو په پرتله د وسلوالو طالبانو دریز نرم سوی وو. دغه کانفرنس د پنځشنبه او جمعې په ورځو کې په پاریس کې جوړ شو چې د افغانستان د اپوزیسیون او وسلوالو مخالفانو زیاتو غړو پکې ګډون کړی وو. لویدیز ډیپلوماټان وایي چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په افغانستان کې د جګړې لشکیل خو سره روغه جوړه د خپل هڅو په لومړیتوب کې راوستلې ده. د ډیپلوماټانو او څیړونکو په باور په دې برخه کې د پاکستان نوي ګامونه د دې نښه ده چې اسلام آباد رښتینی ګام اخیستی او له طالبانو سره سوله تشویقوي. نور جزئیات د رویټرز خبری اجنس په حواله له نوریاس نوری څخه خبري.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني او پوځي چارواکي ویلي چې یو وخت موږ فکر کاوه چې افغانستان باید تر خپل ولکې لاندې راولو، خو اوس غواړو چې افغانان پر خپل هیواد واکمن وي او موږ د خپل ستونزو د هواري لپاره کار وکړو. دغه پوځي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی ښودل شوی، پاکستان د دې توان لري چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره یو ښه فضا رامنځته کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په راولپنډۍ کې د اردو له لوړ پوړو قمندانانو سره په غونډه کې له سولې زلارې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د پاکستان د استخباراتو یو مامور چې دغه غونډې په اړه معلومات لري رویټرز ته ویلي چې کیانی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روغه جوړه د دې د کار په لومړیتوبونو کې ده. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځي مشران پر اختیار په دې برخه کې عملی اقدام وکړي. په هغه صورت کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره هم کولای شي ووایي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو لپاره د پاکستان د ملاتړ پر راجلبولو کې بریالی شوی ده چې دا به د امریکا د بهرني سیاست یو بریالیتوب وانګیرل شي. افغان چارواکو په تیرو وختونو کې د پاکستان پر نیت شک څرګند کړی. په تیره بیا له طالبانو سره د دې هیواد د اړیکو سابقې ته په پام سره چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو تحریک رامنځته کړی و او له هغوی سره نږدې اړیکې پاللې، خو اوس په اسلام آباد کې ډیپلوماتان وایي چې پاکستان عملا څرګنده کړی چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د شاملولو لپاره د لویدیز د هڅو ملاتړ کوي. لویدیز ډیپلوماتانو چې له کلونو راهیسې د پاکستان پر ژمنو شک درلود اوس وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې جدي دی. یو اروپایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې پاکستان پر اختیار غواړي چې په افغانستان کې د سیاسي بحران د هواري پر لوري ګام پورته کړي چې دغه هڅې په مختلفو سطحو کې لیدل کیږي. د هغه په وینا ټولې ښکېلي خواوې غواړي چې روانې هڅې یوه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني هم رویټرز اژانس ته اید کړی چې په دې برخه کې په پاکستان کې په سیاسي دریس کې یو ډول بدلون رامسته شوی چې دوی هم ورته محتاطانه خوشبیندي. د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال کیانی تیره میاشت کابل ته تللی وو او له افغان ولسمشر حامد کرزي سره یې لیدلی وو. هغه همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کر سره بروکسل ته سفر کړی وو او د ناتو له چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې کړې وې. د راولپنډۍ په غونډه کې کیانی ویلي وو چې د یو هیواد په توګه اوس موږ له یوې ټاکونکې مرحلې تیریږو. موږ خپلې تیرې تیروتنې په دقت مطالعه کوو او کوښښ کوو چې د راتلونکي لپاره یوه ښه لاره وټاکو. د ډیپلوماټانو په وینا په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د کیانی ملاتړ تر ډېره حده د هغې حقیقت څرګندوی دی چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پلان ولاړ دی او هغه عملي کوي. په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې په لوړو اهدافو بریدونو په دې هیواد کې اندېښنې نور هم زیاتې کړې چې یو ناامن افغانستان کولای شي پاکستانی طالبان پیاوړي کړي. د رویټرز په وینا د پاکستان امنیتي لوړ پوړي کړي ښایي د سولې د خبرو د ملاتړ مخنیوي وکړي، مګر دا چې دوی دا یقین حاصل کړي چې په افغانستان کې هر حل لار چې په راتلونکي کې ترلاسه کیږي په کابل د هند نفوذ محدودوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
لوی څرنوالی له اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي دي لوی څرنوالی تر اوسه په اداري فساد کې د شکیلو کسانو دوسیې نه دي څېړلې. د لوی څرنوالی ویان ازادي رادیو ته وویل چې د سش کال له پیل راهیسې ابتدایي محاکمو د 130 دوسیو په اړه فیصله کړې چې د اداري فساد قضیه هم پکې شامل دي. تفصیل د اسدالله الدین پر پټ کې.
د افغانستان لوی سرنوالی وای ک چیرې د اداري فساد په وړاندې د مبارزه د علي ادارې لمشر سره داسې اسناد او شواهد وی چې وخی لوی سرنوالی د دوی لخوا استول شوی دوسی نڅېړي نو دوی ته دی وړاندې کړی. د لوی سرنوالی چارواکي وای دوی ټول هغه دوسی څېړي چې اسناد او مدارک بشپړ شوی وي. د لوی سرنوالی ویان بصیر عزیزی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل هیڅ داسې قضیه نشته چې لوی سرنوالی سترګې پرې پټې کړي او محاکمه ته ونه لیږي.
مبارزه علی فساد اداری نه چې څومره دوسی لوی سنوالی جمهوری اسلامی افغانستان ته رسیدلې دي اکثر دوسی تحقیق تکمیل سوي دي او دوسی لګل سوي دي محاکم او ته او سکهال ابتدایي محاکم یو سره شل دوسی باندې پریکړه سوای ده. څومره دوسی چې شواهد مدارک سره اداري لوی سنوالی ته واسطه ولسی مجاهد دوسی نه سره او څومره زر چې وسی هغه مولګو محکمې ته هر دوسی چې دوی لګلې ده مونږ هغه ته جواب لرو.
عزیزی وای په دغه یو سلوشل فیصله شو دوسیو کې هغه هم شامل دي چې د اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې لخوا دوی تسپارل شوې دي. خو بلور ته اداري فساد سره د مبارزې علي اداره شکایت کوي چې لوی سرنوالۍ تر اوسه د فساد هغه دوسی نه دي چلې چې د دوی د ادارې لخوا ورلېګل شوې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د علي ادارې مشر عزیز الله لودین د شنبه په ورځ په کابل کې د فساد سره د مبارزې د نړیوال ورځ په مناسبت وویل چې تر اوسه یې د فساد شاوخوا 160 دوسی لوی سرنوالۍ ته لېګلې خو د په خبره دغه دوسیه نه دي چړل شوی.
در صرف یک سال گذشته اولا دیدید با وجود این که قضیه های
تیر یو کال که تاسو عملا ولیدل چې ډیر لوی او بارزخت قضیه چې مونږ پر ډیر وخت کار کړی وو کوم ځای ته ونه رسید. مونږ دغه سلګونه قضیه د زړه په وینو جوړې کړې خو تر اوسه هم د تورنو کسانو د عدلي تعقیب شاهدان نه یو. پښتني دا دي چې آیا په هیڅ یوه قضیه کې هم لازم دلایل نه دي موجود؟ ولې دغه دوسیه حتی د عادي پړاوونو کار هم پایته نه دی رسیدل او نتیجه نامعلومه
معلوم نمیشود.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي ادارې د فساد هغه دوسی هم څرنوالۍ ته لیږلي چې د وزیرانو په ګډون لوړپوړي دولتي کسان پکې شامل دي. خو د دې سپیناوی ګراندې چې کوم یو رښتیا وایي له اداري فساد سره د مبارزې اداره او کلوې څرنوالۍ په فساد کې د تورنو کسانو د دوسیو په اړه د غزدو نقیص څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل سګنی راپور کې افغانستان د هغو دریو هیوادونو په ډله کې راوستلی چې اداري فساد پکې اوج ته رسیدلی. ولسمشر حامد کرزی بیا د شفافیت ادارې دا راپور رد کړ او ویل چې دغه ډول راپورونه د ځینو سیاسي اهدافو لپاره خپریږي.
د افغانستان د چاپیال ساتنې ملي ادارې یو ځل بیا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې د اړوندو اورګانونو له نه همکاري څخه شکایت کړی دی. د دې ادارې رئیس په داسل کې دغه شکایت کوي چې کابل د نړۍ یو له هغو ښارونو څخه ګڼل کیږي چې هوا یې تر ټولو زیاته ککړه ده. احمد زبیر اجمن ور باندې رپورټ لري.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس خبرداري ورکوي چې که چاپیریال ساتنه د حکومت په لومړی توبونو کې رانشي نو په هیواد کې به د ژوند چاپیریال لا پسې خراب شي. مصطفی ظاهر وایي د چاپیریال ساتنې لپاره اړوند ادارې یا خو کار نه کوي او یا هم په سمه توګه نه کوي.
وزارتخانه هایی که باید تطبیق کار خوده کنن
هغه وزارتونه چې باید کار وکی یا خو کار نکوی او که کوی سمی نکوی نیم و نیم کلا کار کوی چې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. زما غوښتنه داره چې د چاپیریال ساتنې موضوع دی په افغانستان کې لومړیتوب کې دا کې د کابینې په لومړیتوب کې دی راسي او ولس جرګې او مشران جرګې ته دی لومړیتوب پیدا کې ځکه چې د نړۍ په خاصه توګه د افغانستان د ژوند د چاپیریال وضعیت فوق العاده د اندېښنې وړ دی. نو که چاپیریال ساتنه لومړیتوب پیدا نه کړي وضع نور هم خرابیږي.
وضع خرابتر میشه.
په خوا تر دې هم د افغانستان د ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د هوا د ککړتیا په اړه اندېښنې څرګندې شوې وې. افغان حکومت د کابل ښار د هوا د ککړتیا د راکمولو لپاره په دې ښار کې د جمعې تر څنګ پنجشنبه هم رخصتي اعلان کړې ده. خو ښاغلی ظاهر ویل د پنجشنبې د ورځې رخصتي د کابل ښار د هوا الودګي ایله 1% راکمه کړې ده. نوموړي همداراز شکایت وکړ چې د ژوند چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته حکومت پوره بودیجه نه ورکوي. یو شمیر سناتورانو پر یاد ادارې انتقادونه وکړ چې د تیرو څو کلونو فعالیت سره سره په هیواد کې د ژوند چاپیریال ساتنې ته سمه توجه نه ده شوې. دو سناتورانو ګل احمد اعظمي او بشیر سمیم په دې اړه وویل:
په دقیقه توګه ویلای سم چې د هوا د ککړتیا له امله له پیدا کېدونکو ناروغیو تلفات د جنگ د تلفاتو په کچه دي. ستاسو اداره د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره څه تدابیر لري؟ د ککړې هوا او د ځمکې لاندې د ککړو اوبو چل په ښارونو په خاصه توګه کابل کې د دې سبب سوي چې د 15 کلونو کم عمر ماشومان او زاړه خلک په بیلابیل ناروغیو اخته سي او د سینې ناروغي بيخي زیات سوي دي.
په موټرو کې د بې کیفیت تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د سمسورتیا نشټوالی، د نفوس ډیروالی او ځینې نور عوامل په ښارونو په خاصه توګه کابل کې د هوا د ککړېدو سبب شوي دي. خو د دې ستونزې د هواري لپاره د حکومت پر اقداماتو په داس حال کې انتقادونه کیږي چې د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن څو کاله وروسته د کابل ښار د دې نوي چې ژوند پکې وشي.
تاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغای د دغه ته دی او ماشین یو فابریکا جوړه کی هم په پلاستیکونه ټول چې دا دی ښار فضا به صفاتی هم په پیپونه جوړ کی دی او پیپونه دي تر جوړ کی هم د شنو شایان ضروری شایان دي تر جوړ کی هم په دې ګټه هم په ښار صفاتی.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدئ. د بګرام له زندان څخه د هلمند ولایت شپږ دېرش تنه خوشي سوي بندیان له افغان دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. دوی چې د یکشمې په ورځ هلمند ته رسېدلي وایي په ناحقه زندان ته اچول سوي وه. تفصیل د محمد الیاس دایي په رپورټ کې اورئ.
د دغه زندانیانو اکثرو درې کاله په زندان کې تیر کړي دي. زندانیان وایي بې ګناه او په ناحقه ډول د لارو او کوڅو څخه بهرنیو ځواکونو بې ولیدي.
و میاشتې کېږي ماته ویلي دي چې ته رهایي یعنې ته به کور ته ولاړ شې او هغه زه ته اوسه دلته ناست یم ځکه هغه قید ماته چې اوله ورځ لیکلی هغه بس هغه چې پرانیسي ما نه یې لیکي.
ماته زما غوښتنه دغه ده چې زموږ غور باید په کلکه وسي. زموږ سره ظلم سوی دي تر اخرې اندازې سوی دي چې ولې راسره سوی دي. موږ ته خپل جرم هېڅ نه دی معلوم.
د دې زندانیانو په خوش کېدو د بګرام له زندان څخه د هلمند را خوشې شو اوسیدونکو شمېره اوه اویاتنو ته ورسېده. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر معلم شاولي وایي هلمند ته د سولې د عالي شورا د مشر صلاح الدین رباني تر راتګ وروسته د زندانیانو د خوش کېدو بهیر چټک سوی دی.
خو د دې په هیلې په دغونه دوه چند زموږ مرور ورونه به راسي بیا به ستاسې ووینئ چې هغه به د سولې د پروګرام سره یو ځای شي.
په دې اړه په جوړه سوې غونډه کې د ملي دفاع د وزارت له لورې د زندانونو د تنظیم مسؤول جنرال شجاع له راغلو خلکو غوښتنه وکړه چې زامن د جنګیالیو سره د یو ځای کېدو په ځای ښوونځیو او پوهنتونونو ته واستوي.
زموږ زیات ورونه به د بند خلاصېږي او خپل میاندو پلرونو د خپل کورونو سره به دوی یو ځای کېږي او خدای دې وکړي چې دوی ښه سوله ییز ژوند دلته پیل کړي او د خپل ژوند په ښه شکل په مخ بوزي.
په دې شپږ دېرشتنو راخوش سو زندانیانو کې ډېری د مرجع او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي بچې. د مرجع د مشترک او د سنگین د پنجې پلنګ د عملیاتو پر مهال په بیلابیل وختونو کې نیول سوي وه.
د افغانستان د فواید عامه وزارت چارواکي وایي تدابیر نیولې چې په روان ژمي کې د واورو د شویدو او د ځینو ولایتونو ترمنځ د لارو او سړکونو د بندېدو مخه ونیسي. د دې وزارت چارواکو د یکشمې په ورځ خبرې لانه ته څرګندونې وکړې. په همدې ورځ د جاپان سفارت د کابو $2 میلیون په ارزښت له دې وزارت سره د اتو لویو کاماز موټرو مرسته هم اعلان کړه. خو د بدخشان او غور ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دغه ډول مرستې هر ژمی له چارواکو سره کیږي، خو په ژمي کې د یو شمېر شمالي ولایتونو خلک د واورو د شویدو او لارو د بندېدو له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د فایدامي وزارت وایي چې سږ کال د واورو د خویدو او د سړکونو د بندېدو مخنیوي ته مخکې له مخکې تدابیر نیولې دي. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید د یکشنبې په ورځ په کابل کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او د جاپان سفارت له چارواکو سره په ګډه خبریالانو ته وویل چې دوی زیانمنون کی سیمی جوتی کړي او تدابیر ورتنی ولید. د موبایل د جاپان سفارت ور سره د واورو د پاکولو دا ته لوی او کاماز موټر مرسته هم کړي ده.
از جمله ازی 8 واسطه 2 واسطه ازی به ولایت غور ارسال خواهد شد.
د دې اتو نقل وسایط څخه به دوه د غور ولایت ته ولېګل شي، ځکه په غور کې د واورو لکبله د لارو د بندیدو امکانات ډیر وی، ځینې به سالنګونه ته ولېګل شي. دا وسایط مالګه هم شیندلی شي او واورې هم پاکوي.
خاغلی وحید وویل لا اصاف د سوداګرۍ او صنایعو له خونې او د حکومت له ځینو ارګانونو سره دې موافقې ته رسیدلي چې د ژمي په موسم کې د شمال ته په تلونکو لویو لارو د درنو لاریو او ټرکونو له کارولو ډډه وکړي. ځینې خلک وایي هر کال د ژمي په سر کې د حکومت لخوا د دې ډول تدابیرو ژمنې اوري، خو بیا هم لیدل کېږي چې په ژمي کې ډېرې مهمې لارې بندېږي. په ولسي جرګه کې د غور ولایت استازي رقیه نایل او د بدخشان امان الله پیمان وایي
مردم راضی نیست خاطر اینکه وقتی که
خلک راضی ندی، ځکه کله چې واوره ووري او لارې بند شي مربوطه ادارې بیا هڅه پیل کړي چې هیڅ ګټه نه کوي. مربوطه ادارې باید د خو پیښو ته مخکله مخکې تدابیر ولري.
دا د یوې
ورځې ستونزه نه ده. په ژمي کې د بدخشان ولایت د ډېرو ولسوالیو لارې تړل کېږي. حکومت په یوولسو کلونو کې د کابل د سړکونو ستونزې حل نه کړې، د لرې ولایتونو به څنګه حل کړي؟
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له حوادثو سره د مبارزې اداره وایي هر کال د ژمي په موسم کې په طبیعي پیښو کې له 200 څخه تر 400 پورې کسان مړه کېږي. خلک دا هم وایي چې د مربوطو ادارو د تدابیرو او په دې برخه کې د سلګونو میلیونو ډالرو له مرستو سره سره بیا هم د ستونزو د حل لپاره بنیادي تدابیر ونه نیول شول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د زیږون پر مهال د وقفې نه مراتول د میندو د مړینې سبب کیږي. دغه وزارت د زیږون ترمنځ د فاصلې تر نامه لاندې نن په کابل کې یو کانفرنس جوړ کړ. په دې کانفرنس کې د عام روغتیا وزارت چارواکو له دیني عالمانو وغوښتل څو د میندو د مړینې د مخنیوي په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې دیني عالمانو هم ژمنه وکړه چې په جمعتونو کې به د خطبو له لارې خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. تفصیل د جمیلې ظریف په رپورټ کې اوري.
د عامه روغتیا وزارت د چارواکو په وینا دا مهال یوازې 22 سلنه مېرمنې د کورنۍ تنظیم تکلارو نه کار اخلي. دوی وایي سره له دې چې 92% کورنۍ له دې تکلارې خبرې دي، خو په وینا یې د ناسمو رواجونو له امله یې نه پلي کوي. د عامه روغتیا وزارت په همدې اکله د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو کانفرنس جوړ کړی و. د دې وزارت د خدماتو څانګې مرستیالې ناجي طارق په دې کانفرنس کې له ټولو دیني عالمانو وغوښتل څو د زیږون د کنټرول او میندو د مړینې د مخنیوي په برخه کې دوی سره مرسته وکړي.
دا یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، موږ د بېلابېلو ادارو مرستو ته اړتیا لرو. مثلا د پوهنې وزارت که د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په برخه کې په خپل درسي پلان کې ځینې موضوعات شامل کړي. د حج او اوقافو وزارت هم د عامه پوهاوي په برخه کې مهم رول لري. همداراز د جمعاتونو له لارې د خطبو ورکولو له لارې موږ کولی شو چې د خلکو د پوهاوي کچه لوړه کړو.
د میرمن طارق په وینا دا مهال د هر ورځې زیږونونو پر مهال و او یا ماشومان مړه کیږي. هغه همداراز وایي چې د هر زیږون ترمنځ باید 3 کاله وقفه رامنځته شي. په دې کانفرنس کې د مرکز او ولایتونو دیني عالمانو او ولسي جرګې او شمیر غړیو هم ګډون کړی و. په ورته وخت کې دیني عالمان هم په هیواد کې د ډېرو ماشومانو پیدا کولو او میندو د مړینې په حق لاندې نه څرګند دوی او وایي چې د دې مسلې یوازینۍ د حل لاره د کورنۍ تنظیم تګلارې خپلول دي. د افغانستان د عالمانو شورا په استازیتوب مولوي شهزاده شاهد په دې کانفرنس کې وویل
علما همکاري کوي، خصوصا هغه مسایل چې پکې مطالعه ته، فقه ته، تحقیق ته ضرورت دي. موږ دغه برنامه سره علما کرام و همکاري کوو، هغه هم په دې خاطر باندې چې موږ د جامع مشکلات راکم شي، سیات مو ساتل شي خلقم د بیزای مرګونو سلسله را کم شي.
په ولسی جرګه کې د خصو چارو د کمیسون مشر فوزی کوفی هم د میندو د مړینې د مخنیوي په برخه کې د عالمانو رول مهم وباله. سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت تل د میندو د مړینې د مخنیوي په برخه کې د خپلو هلو ځلو په هکله خبرې کوي، خو د رپورټونو له مخې افغانستان لا هم د هغوی ودونو په ډله کې دی چې د میندو او ماشومانو مړینه پکې ډیره ده. د رپورټونو له مخې په هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې یو لوی لامل د ماشومانو زرزر زیږول، د سواد د کچې ټیټوالی او ناسم رسم و رواجونه دي.
غازی ولایت جاندر ولسوالی اوسیدم کی اندر کا جاندر ولسوالی خلق ډیر په مشکلاتو سره دی له طالبانو چې په تنګ ډیر زور وی وسره.
د ازادي رادیو دی او اوریدونکو ټلیفوني پیغام او د شپږنیو بجې سوي ورستي خبري مجله ل